نظر شماست.
یا زده رادیو یوی بلی خپرونی تا ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم ده دی او ساته خپرونی مطالب طالبان د ایران له دولتي پلاوی سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
گروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ډېرې نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي.
سایران یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا بیران کړي، موږ به داسې چپ کیننو، خپل غږ پورته کوو څونه چې مو نوسته کیږي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه کوي.
غلا وکم مې سبا دې په غاړه کې پړی راشي وای غل دی، او که غلا نه کوم دغه یالونه موږ سپه وکړو.
د بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
خدا دې سار راغلم پر اته بجې یا پر اووه بجې راغلم. دوی دا پلن کې دروي د سارې مثلا دوه علاقې نورګه د شل بر سره واپس.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. لهر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی یې موندلی، او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیه کمیسیون جوړ شوی دی، د دې لپاره چې سخت نامطلوب خلک وباسي په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک ثبت شوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یکشنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې یې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتی کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبې رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ییز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سرې میاشتې ټولنې ته یې په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري یې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سرې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلي بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په آنلاین بڼه خبرې شوي او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اګوست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لک څلرویشت زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه، د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکنیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړي دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو ډاټ کام او آزادۍ رادیو ډاټ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت وای له ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د ده په وینا په پردیو پورې تړلې دي. د ایران ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکي ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخش
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیل نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هیله من یو پر راتلونکي کې د اقتصاد دغه راز اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کېدو سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکیدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
لا بعد مرغنن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د تروریستي ډلو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنېد وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې. له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځانګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف شهر تر نیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماتان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې زده کوونکي او محصلان له بل هر وخت زیات د زده کړو او راتلونکو په اړه نه هیله شوي. په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې تړل شوي. د دولتي پوهنتونونو د پرانستل کېدو پته نه لګیږي او بېوزلي تر دې کچې رسیدلې چې اکثر زده کوونکي د کتاب او قلم د اخیستو توان لا نه لري.
زمو خونځي په زوره تړلې دي،
راته له هیڅ دلیل پوهنتون باندې
خونځي زمونږ لپاره ته موږ ژوند کې هر څه وو
تعمیرم نه لرو، کتابونه او لابراتوار نور اسانتي هم ټول سره ټکنې دي، مشکلات سره
تاکید شي. په افغانستان کې د زړګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته سوتنه استازولي کوي. هغه چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللي زمان کې ژوند کوي، خلای هم د زنیو پر مخ خونځي او پوهنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب و قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږ غلوي ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکې ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاو یې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
تایرانه یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا بیرانه کړي، مونږ به داسې چپ کیننو خپل غږ پورته کوو څونه چې مو لوس کیږي. غواړو چې نړیوال زمونږ د غږ واوري او د غوی څخه د مرسته غواړو. دا ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځي دې تړلې پاتې شي.
یسرا په امن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم خونځي تتلا او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د خونځي بندېدو ډیره بد اغیزه کړي.
کله چې خونځي بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې ما ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له خونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
وخت د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر یا پخوانی ستونزو سمو درلودې اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی. وایي له مخکې لا کتاب لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خوست دا ستونزی یو په دوه شوي
هیڅوک هم باور نه دي چې سبب مو بیا په دې سیند کې راټولې که بنه راټولې سبب بیا مو استاذ ولرو که بیا ونه لرو خو استاذ هم باور نه دي سبب بیا راسي مو ته په دې پرون یادونه په ځای باندې په موته مخکې په سیند کې ودرېږي او درس راته وایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. دی د کتابونو د چاپ په اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوري نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سه هم وه، لکه اوس زموږ 8 میلیونه یو پروژه ده د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي خو د جمهوري نظام له ړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 120000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومانو له ډلې 46% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. وخته د طالبانو له رسیدو سره یو هیله دا و چې کېدی شي په هغو سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانیستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو. خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوي یوه میاشت یوه کال ته په غځېدو ده، خو لای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلې ویلي و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل شي، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغسې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. تر خوا 129 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایط چاپیریال برابرول ښودلي. خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له ژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله عیسی د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته پر خپل وخت معاش ورکول سي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځی نه و، د جګړې له امله هلته ښوونځی بند و یا هیڅ په تشکیل کې نه و، هلته باید ښوونځی پرانستل سي. او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځی لپاره کتابونه واستول سي او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځی ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ول سمال تیر او اتیا کلونو رئیس د زده کوونکو د ورځې په نوم منزل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یوه اوږده کیسه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړي دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی خلیلزاد په ځانګړې توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرفه شوي ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي. ښاغلی صالح د اکتوبر په 28مه خلیلزاد د وی لوی غولون کې طرح معمار وباله. خو ښاغلی خلیلزاد په روسیو کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویل چې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت له هغه فرصت سمه استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامته بللې، خو دا خبره یې هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هدفونو ته رسېدلې ده. خلیلزاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویارک ټایمز د دې ډیپلومات دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دو لیواله و لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. دې ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کیسه داسې راخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټه شوه چې طالبانو کابل ونیو، دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورځپاڼې لیکي اغلی میرزایی 23 کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپله کورنۍ په افغانستان کې پرېښوده او اوس په پلازمینه سوفیا کې په یوه واړه اپارتمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړه شي، خو له خپل کاره لاس نه اخلي. دې زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره درخواست ورکړی دی، هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، اغلی میرزایی په کابل کې وه او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي، د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر وایي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو میندواره مېرمنو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارت کارلسن په یوه ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوو کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه یا څنګه او یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندونو ترڅنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دی. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی راه را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است با ما کمک.
امینه هغه میرمن چې د تخار ولایت اوسیدون کده، زوی چې د افغان پوز یو پخوانی سرتیری و د هلمند په جګړه کې وزل سوای دی. دا وایي د دغه ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې انګور او لمسی هم وزل سوی دي. امینه اوس د خپل شپږو ماشومانو سرپرست ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشر شپږ کلن او کشر یو کال و میاستې عمر لري. امینه وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوی ده. د کابل په شهرناو پارک کې له څو ځوانو کونډو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
یا ټول کور مې وینې نه من کور مې تم
هیڅ مرستندوی نشته. شپه ورځ په لوګه تیرو. د ماشومانو ته وګوره، هر څه مې خرڅ کړل او و مخړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوي. موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي کړکېچ لامله د مرستندوی ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر اوچا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشر ایزابل موسارت کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د رواني میاستې په لومړۍ ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2021 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي، دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ شي چې ډیری قربانیان به یې ښځې او ماشومان وي. د بشري حقونو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشري ویلي په افغانستان کې دا مهال په څلورو امیدوارو میندو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دی. او نوموړي لیکلي چې په افغانستان کې نړیوال باید مرسته وکړي ځکه چې افغانان په مجموع کې او ډیری وګړي یې د ژوندي کې پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یاده ونه باسي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو ټولنو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ورودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې میاشتې پوره شوي او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د ښې حکومتولۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سټیشن به د دیموکراسي ناو خبری شبکې پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی دی.
طالبان د شې حکومتولۍ لوی مسولیت لري ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی و په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 4000 تر 5000 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسی کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
The international community has got to نړیواله ټولنه د رامخ کشي، د نړۍ لوی هیوادونه د رامخ کشي، د نړۍ میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر غټلې باید رامخ کشي. دا مهال په نړۍ کې له غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو. د خوړو نړیوال پروګرام ته ما وایس چې کوم ماشوم دې په ناس مور شي، کوم دې مور نشي، یا کوم ماشوم دې ژوندۍ پاتې شي، کوم یو نه، یو ماشوم هم باید ونه مري.
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بیوزلی لکبله مرکز ترین کوټ ته کډه سوي چې وای د خپل کورونی د نفقه برابرولو ته حیران دی.
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلې او کغلا نکوم د غیالونه مش سپه وکو ګرد وجه ته جوړ ور دالته سره غلې د مجبورۍ غلې.
نړیوالو ادارو اټکل کړی چې د بیوزلی او لوږې د پراخېدو لکبله شي را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر سخت وي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یوه میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د اټکل له مخې له دې جملې به د 1 میلیون ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. طالبانو ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره خبري او موافقې سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلي او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي.
د
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. سره اوسې د خبرونه په دوهم کې په دوهم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو د شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت وایي ل خپل لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې ده. یوناما وایي چې د یوناما مرستیالې په بلخ کې د طالبانو له والي سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. امنیت قومندانۍ وایي چې دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی، خو د انګیزې او څرنګوالي په اړه جزئیات نشته. د طالبانو حکومت وایي د سترې میاشتې ټولنې ته یې په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د امریکایي وګړو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو په خاطر مننه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه، او ارمنستان اعلان کړی چې له اذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور. د سپین بولدک چمن د دروازې ل پرنيستو سره سره له مسافر پر د غلار ل ستونزه شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني توګه غواړي د هیواد تولاړ شي، خو بیا هم پاکستاني ملشي په ورځو ورځو دوی ته د ننوتو اجازه نه ورکوي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي ترڅو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري، خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه ما په پترخم لاړم، په هغې پرې نه خودم، واتش پې مې هلته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و، بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم، خو په دې هم ډېر سخت فاذابه شوم، ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. زړه مې غواړي چې بیرته د تیزی نه ډېر خواشینه لاړ شم چې دا حال زه ګورم، ځکه چې امکانات نشته دی چوکاټ چې سړی په یو چوکاټ واوړي او بیرته هغه خپل مشکل حل کړي. پاسپورټ ویزیم لرم او تذکره هم لرم، مریض مې ماجل دی او پرې نه قدم.
د سردار ولی ترڅنګ سلګونه نور کسان هم سته چې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک له لارې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوی له طالب چارواکو د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي.
زما نوم اجازه نظر احمد ورور لار خدا ادم شپل پلین کې وس ولای د ما سره زنان را سره دی لور سره ده چمن ته بیا من خدا دې سره غلم پراته بجې بیا پر و بجې راغلم وز لاس شو ولس بجې دروست دی ولای خدا مشکل دی لار مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دی دا څوک دا چا نمو جنو مشتوک مور نارا چاله ورس د کوم ځای ولار پښتنه خدا د چې دغه مسلمانان په لین کې ولاړ دا شهر څوک دی دغه ولایت دی د خصم دی لکه نو ست تکلیف دغه ور کی زیره دغه ور کی چنی لکه چا کم د آماده اور زریش د سکرا غواړي د سکری پښتنه کې د شناتکار د کې د چیشته کې نو خو لکې دي د دې د بلنګ دروي د ساره سم مثلا دوه الهکه نورګه د شلبر تر واپس
زما نوم سمامت نو سار وخت راغلم خودل ته ولاړم خو انسانان ډیر دی به ډیر راشته ډیر زیاته ګڼ ګڼ د مثال نه طالبان زله کنټرول وای سي
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وای پاکستانی ملیشو سخت وهلي تذکره ورته چیرې کړی او دغه هیوا ته د تګ اجازه نه ورکړي په سپین بولدک د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان سره د مسافرو د ستونزې د هواري لپاره طالبانو د یوې میاشتې لپاره د سپین بولدک دروازه د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې وه چې د دواړو هیوادونو له توافق وروسته دوی اونۍ مخکې بیرته پرانیستل سوه. په سپین بولدک د طالبانو د کمیساری یو مسؤول حکمت الله وایي ستونزه هغه مسافرو جوړه کړې چې د جیلي اسنادو له لارې غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپلو سترګو ولیدا چې د یوې میاشتې دپاره د امارت خوا یا د افغانستان د اسلامي امارت خوا نه بنده شوې وه. نو اوس پرون ورځ اولنۍ یا لومړۍ ورځ وه چې خوشی شوله. نو موږ چې کومې خبرې د پاکستان سره وکړلې هغو موږ ته چې کوم شرطونه ایښي وو لومړی شرط یې دا وه چې موږ د ټول افغانستان تذکیره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکیرې چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکیرې نه مني هغه تذکیرې دي چې هغه تذکیرې ټولې جعلي تذکیرې دي. ځکه په تېر وخت کې موږ ته د پاکستان دولت چې کومې تذکیرې ګرځولې وې هغه تذکیرې موږ ته وسپارلې. زیاتره اووه وزاره اته وزاره تذکیرې چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتې و نه وساو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ور باندې له لزره تر 15 پورې کسان تګ راتګ کوي ډېر کله د افغان او پاکستاني لورو د ناسمو سیاسي مناسباتو له امله تړل کیږي چې زیات زیان یې دواړو غاړو ته میش ملکي او کاروباري کسان ګالي.
ازادي او اوریدونکي د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بې وزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د ډبلیو ایف پی له ویان سره مرکه هم لرو په دې پروګرام کې. خو راځئ چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. په کومه لالوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیمو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. دی د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړې د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د رشوتوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. سلام پیښ. السلام علیکم. زه د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دپې وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې، په کوم تورې به وژنې؟ تیر ورځ د نیر نه 15 نفر راو بازل سرونه نو کني وي او سلام په احترام.
السلام علیکم. حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا دی کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکانداران یو، اوس راغلي دوی دوکانونه مې تر کوي او د عادي دوکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ غواړي او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنې په وړوکې دوکان امی نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. منګ را نشین یو زمنګ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2000-2500 به منګ تم را کوي او مالک ته به هم ور کوي او کدا سینې نو دکانونه پرې دی دیوال پکې وکړي.
بیا زه د رادیو پر کوم کته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلام دا پیغام تاسو ته امانه تم چیدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلدان ته امانه تم وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سمخ یو او د بل ځای مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی و پادار ہم ہلمند گریش ول سالی سر پیغام لکھ کر غلے ہر دن بعد در میں سے تر مخصی د گریش ول سالی د سقوط حالات نو د جنگ کو وقت کی تو بازار سے ملکان او کورنی خلق ټول او په بازار کې आवाज طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلق نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای بوارل د غلیمت په نامه باندې د خلکو سے شخصی شان اخستل چې دا د حکومت کې د خلکو سے شخصی مشر واخستل موټرسایکل یې نو اخستل د مکتبو سے غالي او پرشنو او شوکی وړل د خلکو سے ډیر شان واخستل د حکومت د شان په نامه باندې. نو دا خلک شکایت وکړي طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرد خلک سلا کېږي د خلکو د کورو څخه شخصي شان وویل دا د حکومت کې خلک خو نه یوازې طالبان او په بازار کې بل څوک نه شرم طالبان وي او مشرانو یې وعده وکړل چې دا خلک به ګرد خلک سلا کېږي او قانون موږ دلته به سپارل کېږي په دې سره به ستاد کېږي. نو متاسفانه دا هغه وخت دی چې دا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو تروته پر وسلوال نه پاره مو سترای نه چا حساب سره کړی دی نه چا د حساب د پاره راوستل دی نه چا راغوشت دی. نو له څو سم په دغه تمه ناشې چې خپل حساب شان په لاس ورکړل شي او خپل حساب وشتل کړي. نو څنګه لرم؟ السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د ریډیو نه وختونه کومه د ما پیغام ضرور نشته چې په تور خم کې ډیر زیات افغانان د تور شوی دی او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دا د طالبان د دې سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پندور ورځې کېږي چې بند پاتې دي دې غمه دې وخل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار د خاص الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک کوي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی، د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې د بشر په حقوقو باندې واجب دی کوي. بهرنیان نو فهمل چې صحیح حقوق مشروطه کوي، صحیح حقوقونه مشروطه نه ورکو که فل کاله جنګ ته زر کاله جنګ مستر قران باندې ایمان لوي دي، قران مغوالو قرآني نظام غواړو.
السلام علیکم. ما سلام ده زهرا دو ته ورزی جو ور دغه مرستی چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زور واکي خپل یا خي بالا یو لږ چې پاد چې د خلکو ته ورخی دغه د سړي په لاس ورکی د مرستی خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرغان ته خو نه راغلی د مزار کې ګرځي دغه طالبان ته پر وړاندې واره او یو بوجي ورکړي نور کړي واره ته باندې شاره کو نیم پیرو دار کوم ورکړي دي شي نه رسید د خلکو ته د ملکی خلکو ته دغه خلک به علا لکه د ساده ته دغه چې اخی د خپل مرګور باندې تقسیمې دغه دي دغه چار تړې مرسته کوي دغه د سفر ورته تېنې چې په کورو کې ارسلی تخبل لاس ته ورسي.
درنو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم غټای دی له خوشنا. درنو همکارانو کزما پیغام نړیوال تور سوال زب تاسو نه منندم ځکه ماته هر پکت پکت امدا یو خیل را پد تاسو خپل پیغام سره زما رس پلیشریم په دیوته کې یو مکتب غم ډیر باندې بند کړو زما خیر باندې خاور وړولې خو ما سره نړیواله کومک ونه کړلو زه د هېواد نه ونه بسلم ژوند نه ستړی شوی یم نور نه غم نه لایم نه زغملی کېږي نور د ټیټې سترګې ژوند دی هر څه چې دوی وایي منو به پر رکنته حالت کې وي زغموی خو نور نه کېږي له ما نه زه او زما کورنۍ زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم زه هیلې لرم زه راتلونکی لرم
لمن نانی کی ہیلے سے پرزونی میں عمان ہے گول ولی وطن یار ہم ہڑی کمی دا پکتیا والے تریوب زدائی ننی والے ما مخ کی تاسو سر پیغام شرک کرے ہو چی دا زاری را دیو چاپی دل تڑیری کمزوری دی متاسپانا چی جوری خیوری نشوی اگا پو ایس ڈبلیو کے اس بیخی چاپی چوری ورکی شوی ہے
بلے السلام علیکم زوت الحکیم خبر کم دا کابل سے میڑی کنی والے دا ورورا مہم نظامی خالہ گیو سلور ورون ای ورورا جنزوانان یو او چې پمې دلته سور کړی ده څلور میاشتې کېږي چې بېکار یو هېڅ کار روزګار نه لرو هریانې چې څه وکړو نو موږ مجبوره کېږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچوو هرې ګرو ته ولاړ شو موږ څه وکړو کار روزګار په افغانستان کښې نه شته.
السلام علیکم عبدالعظیم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ازادي راډیو په ټولو کارکوونکو باندې اول دواره سلام وایم او پس له سلام څخه د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به موږ ته د ډبلیو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارټونه را کړه موږ ته هغه به نقدي پیسې وې نو به موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو را په کوي اوس چې بیا په دا حکومت کښې دي کارټونه را کړي چې ورسو د کمپیات ته اوړه یوه یوه بوجۍ اوړه را کړي دوه واره یوه یوه بوجۍ اوړه را کړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انرا غایم د ټلیفون پر سره ټلیفون پر کر شه ام د هلمند څخه ور جان از مر پیغام دار دی چې زمر مشکلات نه دغه نه درسي وی دی چې دلته امارات تا دی کم یم سوی دی مریض چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ور کړی دی خو موږ ته قران ته موږ په د بل پر مزه پراتی د خدای په قران کده ما شان په دوی تیاری نه نه موږ ته دار سچ دی څو چاته ور څو چاته و جاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه هغه من ځکوانه خلق دې وکړي د خدای ردي موږ پاتې دا نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ ته نه دي راغلي ولې دا څنګه پلان دي د خدای ردي تاسو ورته کور ته کور وګرځېدي مسلمانان ډلې به ډلې دي زه په خپله قسم په خدای کښې م په دغه اتم نشته باندې یا غوړي لرم یا بله لرم یا بله لرم دا موږ چېرې ولاړ دي پر چا باندې وژاړو د خدای ردي.
السلام علیکم زه عبدالکریم نومېږم د دغه بشري مرستې چې کېږي دغه ټوله د خیوش خاله نه ویشته کوي د بل ځای یو خلک دي وایي مسکینان دي نو کارټونه ور جوړ کړي یو لا مسکین ولا کوي مسکینان د ماښام ډوډۍ ولا کړې لري خپل په کورو کښې ناست دي نو وروره د لوړپورو چارواکو سمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وضع کوي دغه اوس هم هغه پیسکو په سا کوي هغه زاړه خاینین دي مرستې ورکوي خوارو غریب ټوله د لوږې مړه شوه نو سلام په احترام ډېره مننه.
السلام علیکم زه خالد محجج د هلمند ولایت ګرمسین ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام پرېږدم وروره کوم مې چې د هلمند ولایت څخه راځي کومې تجزي چې دلته کېږي دا مسیق خلکو ته نه ورکول کېږي ما طالبانو مشرانو څخه دا هیله ده چې کومې تجزي چې دس کوي دوی کوي باید دا مسیق خلکو ته ورکول کېږي او کومې تجزي چې اوس دوی کوي دوی د کلي ملک او د کلي ملا م غواړي غزې ته هغه هلته دورې ورشي بیا مني هم نه همدغه طالبانو څخه دا هیله ده تر مخ دوی هر حوزې والا به خپل په حوزې کښې سروې کول کلي تر کلي به ګرځېدل د کلي له امام څخه به پوښتنه کول چې ستا په هور کښې مستحق څوک دي مرسې نو هغو ته ډېر کول د ازادي راډیو څخه دغه هیله ده چې زما په غم نه شي.
السلام علیکم د زابل له ولایته د سره غږېږم نوم یې بي بي عایشه ده په دې زابل ولایت پسې مرستې راشي موږ ته نه رسېږي دوی راشي په ماجد کښې کښېني میړه ومینه څنګ پر څنګ ورته ناست دي هغو ته مرستې ورکړي نو موږ ته د حکومت په وخت کښې راغلي دي نو اوس را رسېدلي دي ولې پوښتنه دا حکومت نه کوي ولې دا طالب پوښتنه نه کوي چې دا خوارو غریب ته دې ورسېږي دا مرسته کور په کور دې پوښتنه وکړي دوی څنګه ولایت نیولی دی چې واښه د خوارو د غریب پوښتنه نه کوي دی ناسته بالا وایي مرسته ورسېده مرستې ته چوپان ته ځي مانا ولایتون زابل ولایت سی باچ نور زایت ولی باچ ورور خود دو خلق اکتر شنگر وکا ولی رغی کریه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راستولي وو. ځینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکاره دي، بیروزګاره دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ په همدې ارتباط د ډبلیو اف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې او همکار مو اجمل ان په پایل کې له ښاغلي امانی نه پوښتلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چارې چیرته رسیدلې.
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغه کې د بشپي د ملګرو ملتو د کرنې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا اف او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي. او د تیرو لسو کالو را په دې خوا هم هر کال دغه سرویګانې ارزونې ترسره کېږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالات کې دي. ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې ډبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی. د یو بشري ادارې په توګه او دا همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولای شي ژمنې چې کړې دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د ویندوی په توګه زه نه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکړم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر دا کچا داسې ناڅاپه لوړه شي؟
بشری اداره دا صحیح سیاسی ملفوظات، نظامی ملفوظات، اړی کې روابط دی کې نه ځان ګډونه او دخلوي او نه پکې داخله دا زمون هدف یوازې د بشری مرستو رسول دی. هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته هر چیرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هر سیمه کې. تاسو وګورئ دا هم سمه نه ده چې موږ ووایو چې وضعیت په بیړه واوښتو. وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ وو. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل. ځکه افغانستان له مخکې نه یو غریب هېواد و او په دې سره د جنګونو داخلي بې ځایه کېدنه. تاسو وګورئ سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره د تر 6,000 خلک روزیات دوی بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنی چې دوی اکثره نه بزګر وي، هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نه شي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي. دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بې ځایه شویو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولی دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونیټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه یې ډېر زیات دي. ولې مالې هو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره، تاسو وګورئ چې پلکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې. د دوی د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرله له لاسه ورکړ. نو دغه ټول هغه لاملونه دي. دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو ومومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده تر دې شپې د افغانستان کې یو ډېره اوږده مخینه لري. د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. زمونږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې مونږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې ډبلیو ایچ پی نه، یادوم ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت د یو څه کابو کولو ظرفیت شته. که د یوازې د ډبلیو ایچ پی په اړه زه خبرې وکړم، هغه په دې معنا چې مونږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورټي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږد او رالېږد ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 11 میلیونه نه زیات کسانو ته د کال له پیل نه تر اوسه پورې مونږ خوراکي توکي مرستې رسولې دي. هدف مو 14 میلیونه دی په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4 میلیونه خلکو ته مرستې ورسېدې. دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات. او د 2022 کال لپاره مونږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه ناخوندي دي، دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره، که مونږ مالي امکانات مونږ په اختیار کې راکړل شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته مونږ ډېر نږدې، حتی را رسېدلی دی ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. زمونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړل شي، تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین
وس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې مونږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې مونږ پوره امکانات ورته لرل. مونږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي او بعضن مجبور شوي یو چې په خپله داخل دی د بشپې یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د په دې شکل چې تاسو اوس مونږ سره بیا حکومت وکړئ، کله چې د مونږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړو، یعنې د نورو پروګرامونه. اما دا دوی ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې به وخت ونه رسېږي، بعضن مونږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
عملي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا ووایي، څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بیلابیلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهېږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی، څنګه یې تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
په دغه ورځو کې د بی بی سي په استازیتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې هغه زه تاییدوم چې د بی بی سي دی. ولې د دې لپاره نه دی چې څوک کومک ترلاسه کړي؟ هغې لارې هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته ویني چې په د ډبلیو ایچ پی مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغې شمېرو او ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمول سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره په امانګۍ، د نورو بشري ادارو سره په امانګۍ، د انجوګانو لخوا د هغوی سره په امانګۍ، او دغه راز د خپل د خلکو د استادو په نمائندګۍ د سرویدان تر سره کی لیستونه آماده کی او د هغه پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاکټر لاس کړی چې کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوي دي واقعا د وزن کورنۍ دي په هر څو کورنیو کې د کورونا ګوري او د هغوی وضعیت یې اوري بیا ارزوي تر څو ډاکټر لاس شي چې واقعا بې وزن خلک چې اړتمن دي
د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شميره دا ده 00422211241115. شميره بیا وایم 00422211241115.